په ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو. خاص کر نیو جنریشن دا پاره دی وګورئ چې زموږ پخوانی عمارتونه څنګه وه، زموږ اوسدن څنګه وه، زموږ کې ناستل پاسېدل څنګه وه.
خبر نوم چې موږ زموږ مغز ته راځي نو بس ټیررزم او فساد او بس خفغان بس زموږ په زړه کې راځي. پېښور خوبصورتۍ چې موږ چاته خایو کنه، پېښور کې دونه ښکلي سیزونه هم شته او پېښور کې دونه خلک داسې خلک هم شته چې کوم د آرټ لري.
د پېښور د کلتور او د پېښور د زړې زمانې د ژوند جواک په اړه د انځورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. غلام غوث، مشعل ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په طرفه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. درې اتیا کلن حامد بیګا تر ناروغۍ وروسته د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه او نن سهار شاوخوا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت د ښایستونو شاعر و، نو ځکه ورته د پښتو ژبې وړزورت ویل کېده. په دغه اړه سراج ظهیر راپور راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافي عبدالجبار حامد د زیارت په ورځ ماسختن ناوخته له ناروغۍ وروسته په اسلام آباد یو روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی له نن درې اتیا کال وړاندې د مردان په معیارو کلي کې په یوې علمي کورنۍ کې زیږېدلی و او له تعلیم وروسته یې اسلام آباد کې د یو ژورنالیسټ په توګه خپل کار پیل کړو. عبدالجبار حامد د نظم شاعر و او زیاتره شاعري یې په فطرت، مینه او ښکلا باندې کړې ده او د پښتو ادب ته یې د کلیات حامد په نوم باندې په کال 2011 کې د شاعرۍ کتاب ورکړی دی. د نوموړي په فن او شخصیت باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر محمود احمد وی چې عبدالجبار حامد د پښتو ادب ډیر لوی خدمات کړي دي.
هغه یو د سیاستو کنه چې د انسانیت څه سپېڅلې اقدار دي، نه دغه مجموعه وا عالم مو، صوفي مو، شاعر مو، یو بهترین انسان، یو همدرد مشر وو. دغه خپل یو ځانګړی حیثیت وو چې دغه کم طرز وکنه د نظم اپنې سر باندې شاغلي کلسو، نو دا بل داغوم دغه ځانګړی حیثیت چې خلکو بورته د پښتو ورزورت وي نه زمونږ په پښتنو په موجوده دور کې بل داسې شاعر نشته چې دغه په فطرتي ښکلا باندې دومره سولي کړی هغه چې څنګه لیکلا.
همداشان یو بل شاعر او ادیب او د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي جنرال سکتر اقبال حسین افکار د عبدالجبار حامد په حق لا مشال ریډیو ته وي.
زمونږه معاشره ته په نننی وخت کې د جبار حامد سره په سیر چرینو علم خاوند سپېڅلي شاعران چې نو هغه په کار دي چې هغه د قوم رهنمایي وکړي. نو شاه صاحب د وفات سره چې نو دا یو داسې خلا پیدا شوه چې نن چې د دغه کمې به تر ډېر وخته پورې او بیا په نننی حالاتو کې چې مونږ ته دغه شان خلک په کار دي او هغه مونږ نه ځینو دا زمونږ دپاره چې کمې نو یو افسوسناک خبره ده.
د یادونې دا نن سهار 11 بجې عبدالجبار حامد د مردان په معیارو کلي کې خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو چې په جنازه کې د پښتو ادب او صحافت او سیاست سره تړلو خلکو ګډون وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوردونکو څخه شوې ده زموږ د ونیز خبرونه جمهوریت. په دې خبرونه کې تاسو پاکستان کې د انتخابي سیاست د بلابلو رجحاناتو په اړه اورئ. د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري؟ تر واکمنی دو ورسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملې دل څه ډول دود دی همدارس ځنی ګوندونو ولې د خپل غړو پر ځای نور سیاستوالانو ته انتخاباتي ټیکټونه ورکوي ځنی ګوندونو تر واکمنی دو ورسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوری فرهنګ نشټوالي لامل څه دی دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري د مثال په توګه دا سی اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي دا سی هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي لدې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي دا د څه ښکارندوی کوي د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او په خو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي
یہ تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ډیموکراسیو کې دا سی نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارٹی له یو بل نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یو تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران شي همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبې دایسي زیات رول لري د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنې نسی پوره کولای بل دا چې د همدې ګوندونو کسان چې لوی پارټي بلې تلاړ هم سي نو د منتخبې دو قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوي دي د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سې نه دی پاتې نو د ګوندونو نظریان نه د پارټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي
او نه اس کے ورکرز او جو ینګر کارډر ہے وہ اس کے مینیفیسٹو سے اتنے آشنا ہوتے ہیں
ڈاکٹر غوث وای بلا مسئلہ دا چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریه پر ځای پر قبیلوي اساس د کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشورونه هم وګورئ نو په هغه کې مسئلے پر سرسری ډول سیړل شوی وي بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسئلو ته په ژور نظر نه ګوري بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقه خبره کوي ځینې بیا د درغلې ختمولو خبره کوي نو دا یوازې نارې وي نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسالې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي
ان کې مینیفیسټو کې بنیاد پې نه اکاؤنٹبل فولڈ نہیں کر پاتا ہے.
خود کراچی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیات سانگ استاد ہماناز بقائی گنی چې د سیاست والانو لو گوندونو جلا کېدل او لو نورو هغو سره یو ځای کېدل ل جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
که جمهوریت وی او که نوی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چوګورو نو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټکټ ور نه کړ نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټله او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبوره شوه او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویجوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
ہماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبائی اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے ہیں
تاسو کدا فیصل آباد د صوبائی اسمبلی چوکی انتخابات وګورئ نو هلته مونږ په اکاډمی کتو گئی او دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل نو ګوند وویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګونده زیات اشخاص د هغوی قبیله کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علي لانجه واره کړي نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې او راره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو اتره انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقایي زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښي او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښي د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے. یہ پاکستان میں اچھی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټکټ ورکړي نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت له پامه وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي نو دواړه خواوې او دواړه ډوله ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هم هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کمه ده چې که بل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلوه نه بلکې له امیدوارانو سره تړلې وي نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابیدارې ولاړ دی. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسئلې تر هغو نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابیدارې جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دی.
پوهان
دا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړی وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولی شي او نه یې له پارلمانه بهر.
مونږ
ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو مونږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ، د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلمانه بهر انعکاس کوي او له پارلمانه بهر د ګوند رول باید په پارلمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخ کاری. پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشتوالي ښکارندوی کوي، بلکې جمهوریت هم کمزوری کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او